مشال راډیو دا محل په خبر کې 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په ورستی خبري غړی کې ز پامیر ساحل درته هر کله وایم. په دې غړی کې د تحریک لبیک ډلې د لاریون په اړه باندې د تازه حال ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه ویان شاهین بنره.
سلام شهرو میره دی وخت مهم خبرونه. کله دم تحریک لبیک پاکستان د مذاکراتو بریالی کېدو په اړه د کورونو چارو د وزیر سرګندونې مسترد کړي دي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په گاډي په یو وسلوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. او اروپایي اتحادیه ویلي چې په افغانستان کې د سفارتي میشن په پرانستلو غور کوي، خو داسې هیڅ پلان نه لري چې طالبان په رسمي توګه ومني. د خبرونو تفصیل. کل ادم تحریک لبیک پاکستان د مذاکرات بریالی کېدو په اړه د کورونو چارو د وزیر سرګندونې مسترد کړي دي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي وو چې د تحریک لبیک سره د لارو پرانستلو لپاره خبري کړي او تمه خودلې وه چې احتجاج به هم زر پای ته ورسي. خو د تحریک لبیک پاکستان مرکزی کمیټې نن په یو بیان کې ویلي چې د حکومت او تحریک د مشرانو ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي او د تحریک پلویان به د اسلام آباد په لور لاریون ته دوام ورکوي. په عین حال کې د پنډې او اسلام آباد انتظامیه اسلام آباد ته تلونکي لارې تړلې دي او په پنډې کې د تحریک ځینې سیمه ییز مشران هم نیولې دي. تحریک لبیک غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی سره په کال 2020 او 2021 کې کړي تړونونه عملي کړي، د فرانس سفیر دې وشړي او د دوی مشر ساد رزوی دې زر تر زره راخوشي کړي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په گاډي په یو وسلوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار د لکی تانې په حدونو کې رامنځته شوې ده. د لکی مروت تانې ډي اس پي اقبال مومن مشال لډو ته ویلي چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي.
دری حدود دے زیدین اوٹل ورتوی کنا لکی نا چھے اوزی ہو 3-4 کلومیٹر لکی بازار نا چھو دے درتن کرتا دے موبائل گشتو فی الحال خورا نامعلوم ہے جی بلکل.
د برید ذمواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا سویلي ضلعو بنو لکی مروت شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 15 نیټه د بنو مومنخیل سیمې څخه وسلوالو د یوې خزینه افسرې په ګډون د ځنګلونو د څانګې سلور کارکوونکي تختولي دي چې تر اوسه هیڅ درک نه لګي. نن په تهران کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوې ده. د ایران د سرکاري خبري ایجنس ایرنا د یو راپور تر مخه په دې غونډه کې د ایران، ترکمنستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي او د روسیې او چین استازي به پکې په انلاین ډول شریکيږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان په استازیتوب څوک برخه نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده د کانفرنس په دورشل کې پرون ویلی وو چې د غونډې برخوال به په افغانستان کې د دایمي سولې پاړه د نظرونو تبادله کوي. طالبانو ویلي چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو لامل یې نه طالبانو او نه هم ایرانی چارواکو په ډاګه کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي چې په افغانستان کې د سفارتي مشن په پرانستلو غور کوي، خو داسې هیڅ پلان نه لري چې طالبان په رسمي توګه ومني. د بارنو چارو د پالیسۍ په اړه د اتحادیې د مشر جوزف بورل ویان دی نبیلا مسارلی پرون د مشال لیډو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې دا مهال اروپایي ټولنه دا کار کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه خپله موجودګي رامنځته کړي. فینانشل ټایمز د اکتوبر په 16 خبر ورکړی وو چې اروپایي اتحادیه د طالبانو سره د معاملو پر مخ وړلو لپاره د نړیوالو هڅو په جریان کې په دغه هیواد کې د یو سفارتي مشن پرانستلو اراده لري. نبیلا مسارلی د سفارتي مشن پرانستلو په اړه څه دقیقه نیټه ورنکړه، خو ولې زیاته کړه چې د دې مطلب د اروپایي اتحادیې لخوا د طالبانو د حکومت رسمي منل نه دي. او د کرکټ د نړیوال شلو اورا جام سیالو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې انګلستان او بنگلاديش لوبډلې میچ کړی دی. بنگلاديش په بیټنګ کې تر اوسه د 9 لوبغاړو په سوځېدو 124 منډې کړي دي. په دویم ګروپ کې بیا نمیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند لا ماتې ورکړه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل ویاند و شاهین بنیره. د ناقانون تحریک لبیک ډلې سلګونه پلویانو تر هغه وروسته د اسلام آباد پر لوري لاریون پیل کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویل په یو مجله کې د اسلام د پیغمبر خاکو خپرېدو په خبرګون کې د فرانسې سفیر له هیواده نشي شړلی. په لکې مروت کې د پولیسو پر ګاډي د تحریک طالبان پاکستان ډلې په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د یو فرمان په خبرولو جنرال ندیم انجم د استخباراتي ادارې ISI د نوي مشر په توګه ټاکل دي. شنون کې وای په دې بهیر کې د ځنډ لامل د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافات ول.
رسمي توګه باندې دا الیس یا دا پروسیجر نه دی فالو شوی.
د سیاسي حکومت او زموږ پاکستان د اسټابلیشمنت په لوکي تعلقات کې دي چې دومره ښه نه وي.
د پاکستان شخصي سکولونو ټولنې وایي د وفاقي حکومت له لوري د ټول هیواد پر کچ د یو تعلیمي نصاب نفاذ نه مني. خو د تعلیم وفاقي وزیر وایي یو ډول نصاب په پړاوونو کې عملي کوي او ورسره سم بس د کوونکو امتحانونه ورکوي.
جو نئے نصاب کے مطابق امتحانات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے.
دا یو آن لائن غوښتنلیک لدارې شاوخوا یو ملیون خلکو له طالبانو غوښتي چې نجونه دې زده کړو ته پرېږدي. د خیبر د تیرا کډوال له حکومت غواړي چې خپل کلیو ته دې ستانه کړي ځکه چې هلته یې ځمکې شاړي شوي دي او لمرستو هم بے برخې دي.
لوکا بنجر پشکا پرتارو کورینا میرون شویری میو پای ڈی پیس کے دے دو نا پیو کسن تا ختن شوین یو زکا چی رشن بند شوی رئی.
په خبرونه کې د شل اوریزا کرکټ نړیوال جام سیالیو په اړه تازه معلومات هم درکو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. د تحریک لبیک ډلې سلګونه پلویانو نن تر هغې وروسته د اسلام آباد پر لوري لاریون پیل کړ چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وویل د هغې ناقانونه ډلې ټولو غوښتنو منلو ته تیار دی. خو د فرانسې په یوه مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرولو پر سر یې سفیر له هیواده نشي شړلی. حکومت ته د پنجاب له موریدکې ښاره د هغې ډلې د لاریون مخنیوي لپاره اسلام آباد ته تللې لارې تړلې دي. د تحریک لبیک ډلې پلویان له تېرې جمعې راهیسې په احتجاج دي او له حکومت غواړي چې تیر کال د کړې موافقه ورسره عملی کړي. حکومت له هغې ډلې سره په موافقه کې ویلي ول چې په پارلمان کې د قانون د جوړولو له لارې به د فرانسې سفیر له هیواده باسي. په یوه وخت کې د پاکستان یو شمېر دینی عالمانو پر حکومت انتقاد کړی دی چې ولې موافقه نه عملی کوي. تیر کال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په اسلامي هیوادونو کې د خاکو خپرېدو پر وړاندې تر احتجاجونو وروسته ویلي ول چې د بیان ازادۍ پر سر له هیچا سره جوړجاړی نشي کولای. دا پر روان کال کې دویم ځل دی چې تحریک لبیک ډله لارو کوڅو ته وځي او احتجاج کوي. دا دغه پاړه باندې راته تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال گوهر مسید را کوي. گوهر مسید، له تاسو څخه به د اسلام آباد د لارو تړلو پاړه باندې هم معلومات اخلو، خو لکه سات مخکې د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډه وکړه او په دغه خبری غونډه کې د آیا د تحریک لبیک ډلې د احتجاج پاړه باندې څه ویلې او کنه؟
ډیره مننه. بالکل، مولانا فضل الرحمن اوس پریس کانفرنس وکړلو او خبری پریس کانفرنس کې دا وویل چې تحریک لبیک چې کوم احتجاجي مظاهره کړې ده دا د دوی جمهوري حق دی، او ورسره دا هم خبره وکړه چې کوم په تحریک لبیک حواله سره حکومت یا انتظامیه رویه جاری کړې ده په هغه باندې دوی ډیر ظلم کوي او ډیر زیات شیلینګ او ډزونه پې کوي. د دې خبرې هم مولانا فضل الرحمن ډیره غندنه وکړله او په دې حواله سره دا خبره وکړله چې تحریک لبیک ته دا حق دی چې احتجاج جمهوری انداز کې وکي.
صحیح، مولانا فضل الرحمن خدا خبره وکړه چې د د په وینا باندې حکومت په تحریک لبیک ډلې باندې چې ناقانونه ډله هم د ډیر زیات ظلم کوي او شیلینګ ذکر تاسو وکي، یعنی ډزې ور باندې کوي، د ربړ ګولې او دا اوخ کې بهون کې ګیس ور باندې بهي. مخکې ورځو کې چې کله دوی احتجاج شروع کړ او د جمعې په ورځ باندې الته دا خو ډب پیښه شوی وي، رپورت تاسو زما په خیال کې دا ور کړو چې د تحریک لبیک ډلې زنو مشتایلو پلویانو پر پولیسو باندې اول حمله کړې وه.
بالکل، دې حوالے سره رپورٹ د دوړو طرفو نه دارازي چې حکومت ډله دا وایي چې تحریک لبیک والو اشتعال کړي دي او هغه د پولیس په کسانو باندې پتراو کوي او کانی پہ اچوي، او په بل طرف باندې تحریک لبیک دا الزام لګوي په حکومت باندې چې دوی پیل کړي دي او دوی په موږ باندې دربړ کولې او انسوګیس په ډیره ټټوګه باندې استعمالوي، او بل طرف باندې لارې هم راته بند کړي دی خلق تا چکم په درنه کې شامل خلق دي اغوی ته د اوبو هم ډیر غټ مشکل وی اغه چې زخمیان شي هسپتال ته دوړو ډیر زیات تکلیف وی په دې سلسله کې دوړو په یو په بل باندې دا الزامات لګوي
خو او او
ډیرو ورسره دا څنګه روانو کې د دوه د پولیس د کسانو د مړکې دوه تصدیق شوه دي تر اوسه پورې
پولیس دوه سرتیری پکې مړ شوی او پاغه خډب کې او مولانا فضل الرحمن خو هسې هم له حکومت سره اختلافات لري او د اپوزیشن سیاستوال دی د د څرګندونې خوراور رسید تاسو د لارې بندې دوه ذکر وکړو نن چې دوی لاریون دوباره د اسلام آباد پر لوري پیل ک نو حکومت لارې هم وتړلې اسلام آباد تلون کې
بالکل دا چکلا نن ماشپشین نه پس دا خبره روانه شو چې درنه د مرید کینا راوتل دا د اسلام آباد په طرف باندې لانګ مارچ را روان دي نو د اسلام آباد او د راولپنډي مقامی انتظامی نوټیفیکیشن جاری کړو او متبادل لارې په کې وېستل او چې کوم مخکې لکه فیض آباد او مری روډ او په دشان ته نور لارې دي اغه بند کړلې سیل کړلې او چې کوم لارې باندې به دا د لانګ مارچ ول راځي اغه ټول لارې د پندای د اسلام آباد په مخ کې بند کړي دي او په بل طرف باندې د خاریانو د پاره د مقامی خلکو د پاره متبادل لارې خلاصې کړي دي چې په هغه په بنیاد باندې به دوی د پندای د اسلام آباد نه تګ را تک کوي خو لکه څنګه سور زم مخ کې د لارو د بند کولو نه خلکو ته ډېر غټ تکلیف او هغه تکلیف یو ځل بیا شروع شوه دي او خلک په دې حواله سره خپلې ګیلې مانه شروع کړي هم دي چې د لارو د بند کولو نه دوی ته ډېر غټ تکلیف دي
سم د ډېر زیات مننه ګوهر مسجد را سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد او د تحریک کې لبیک ډلې د لاریون او د دې ترڅنګ د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن د خبري غونډې په اړه باندې راته تفصیل راکاوه لدی چې زه ورشم د کرکټ لوري ته او تازه حال در سره شریک کړم نو تاسو ته معلومه ده چې د بنگلاديش او د انګلند لوب روانه ده د شلوریزه کرکټ نړیوال جام سیالي په ترڅ کې بنگلاديش لومړی بیټینګ وکړ په شلو اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځیدو 140 منډې جوړې کړې یعنی 125 منډو هدف یې انګلند ته ورکړی دی اوس چې زګورم نو راتخکاری چې د انګلند لوبډلې تر اوسه پورې په 3.5 اورونو کې 14 منډې جوړې کړې دي او هیڅ لوبغاړی نه دی سوځیدلې
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اوریدونکو پولیس وایي د خیبر پختونخوا په لکی مروت ښار کې د پولیسو پر ګاډي په وسلوال برید کې څلور سرتیري وژل شوې دي د سیمې یو پولیس چارواکي مشال راډیو ته ویل چې حمله نن سهار وختي د پولیسو د غزمې پر مهال شوې تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منلې په ورستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوې دي عمر وزیر رپورت لري
د پولیسو په وینا نن سهار د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع لکی مروت کې وسلوالو د پولیسو پر گشتي ګرځنده پارټي یا موبایل ټیم باندې برید کړي چې څلور پولیس سرتیري یې وژلې دي د لکی مروت تانه پولیسو ډی ایس پی اقبال مهمن مشال ریډیو ته وویل موټر سایکل سپارو وسلوالو د لکی مروت تانه لکی په حدود کې زین الدین پېټرول پمپ سره نږدې دا پولیسو په ګرځنده پارټي برید کړي
دغه حدود د زین هوټل ورته وی کنه لکه نه چې اوزي او 3-4 کیلومتر لکه بازار نه چوزه درته څنګه راځي دغه فرش او دی بالکل موبایل غشتو
د لکه مروت پولیسو باندې د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې پولیس وای چې نا کې یا چاولې سرچ یا لټون عملیات یې پیل کړي د ککړو د گرفتاری هڅه روانه دي په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا جنوبی زیلو بنو لکی مروت شمالي او جنوبی وزیرستان کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو کې تیزی راغله د اکتوبر په 25 نیټه هم د بنو محمد خیل سیمه څخه وسلوالو د ځنګلاتو محکمه سلور کارکون کې تختولي چې پکې یو خزینه افسر هم شامل ده عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد د استخباراتي ادارې مشرۍ لپاره د جنرال نوید انجم نوم منصور کړی دی. پرون د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د اکتوبر پر شپږمه په یولیک کې عمران خان ته د بیلابیلو نومونو وړاندیز کړی و او ورڅخه یې د منظورۍ غوښتنه کړې وه. خو دا بهیر له خورا اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلی و. شنونکي وایي د دې ځنډ یو لامل د حکومت او پوځي ادارې ترمنځ اختلافات ول. د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې جنرال انجم به د نومبر پر شلمه د ای اس ای د مشر په توګه دنده سنبالوي. شانواز ترکزی تفصیل لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لیفټنن جنرال ندیم انجم د آئی ایس آئی نوی ډایریکټر جنرال مقرر کړی دی. آئی ایس آئی د پاکستان تر ټولو مهمه استخباراتي اداره ده چې نوی ډایریکټر جنرال به د نومبر په شلمه دغه څوکۍ سنباله کی. د اکتوبر په شپږمه د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید په خپل ټویټر هم د دل خو په اسلام آباد کې د شوی یو خبری کانفرنس یو وړشن ویډیو لګولې ده. نوموړي پکې د آئی ایس آئی د تقرری خبره هم کړې ده
کہ 19 نومبر تک جنرل فیض صاحبی
ڈی جی چې د 19 نومبر پورې به جنرال فیض حمید د آئی ایس آئی ډایریکټر جنرل وي او د نومبر په شلمه به جنرال ندیم انجم د آئی ایس آئی د ډایریکټر جنرال اختیارات واخلي. د دې اعلامیه جاری شوې ده. د آئی ایس آئی نوی مقرر شوی ڈی جی ندیم انجم د دغه نوی څوکۍ وړاندې په کراچی کې کور کمانډر وو. ولی په دغه څوکۍ سره دویم کال کار کوونکی لیفټننت جنرال فیض حمید د پیښور کور کمانډر مقرر کړی شوی دی. د دغه اداري د نوی ڈی جی د ګمارلو اعلان د پاکستان د پوز د مشر لخوا د اکتوبر په شپږمه هم شوو. خو د حکومت لخوا د منظوره اعلامیه څه شل ورځې پس وشوه. ولی په دغه شل ورځو کې د ډی جی آئی ایس آئی په ګمارلو چې ګنده اختیار د چا سره دی هم د پاکستان په میډیا کې د ډیرو بحثونو تر لاندې راغلی وه. د پاکستان د پوز نریټر بریګیډیر سید نذیر مومن چې دفاعي تجزیاکار هم دی مشال رډیو ته د اکتوبر په 20مه وویل باید د ڈی جی آئی ایس آئی تقرری نوې ځنډې دلې
رسمي توګه باندې با الیس یا د پروسیجر نه دی فالو شوی. را تختای چې د دې شاته نور څه زینو دا پروسیجر یو بهانه جوړ شو او پاره کې به سټو میټینګ وشو پر دې خدا پورې چې د کابینې میټینګ هم وشو او لیکن دا غي به وجود نوم پار ته نه راوتا او به مغه ډی جی ایس آئی چې کم جی ایس کیو تا کړي وو امغه به اپرو شو.
د پاکستان ته پوز لخوا د نوی ډی جی آئی ایس آئی د اعلان او د وزیر اعظم لخوا د اعلامی ترمن د دغه شل ورځو کې ډیرو حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي حکومت او پوز په یو پیج دی. یو پیج معنا چې دواړه په هر رقم خبره یو سوچ لري او د یو بل سره هیڅ رقم اختلاف نشته. صحافي او تدیاکار محمود جان بابر وای وزیر اعظم عمران خان هم کوشش کوي چې خپل اختیار د لاندې کار وکړي.
د عمران خان په اړه باندې چې دا کمی خبرې کېدې چې هغه د وخت کې د پاکستان فوج چې سوی هغه منی هغه نه هم دا خبره ثابته شو چې نه داسې وختونه هم راځي چې هغه څه خبره وګوري چې دا زما اختیار کې او د بل ځینې شوی ده ما ته په خپل کول پکار دي. نو زما په خیال باندې د سر به دا تاثر هم ختم شي. خو خبره دا ده چې په بل اړخ باندې د دین د اشاره هم ملاویږي لګیا دي. د سیاسي حکومت او زمو پاکستان د اسټابلیشمنت په لوکي تعلقات کې دي چې دومره خنوي.
بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر محمد وویل د حکومت او پوز ترمنځ د ډی جی آئی ایس آئی په تقرری اختلاف پیدا شوه. نو موږ زیاته کړه تر دې وړاندې به د پوز لخوا درې او یا شاید زیات نمونه د وزیر اعظم دفتر ته ورلېګلې شو په یو نوم به سلا شو او هغه نوم به چې د هر یو لیفټننت جنرال ډی جی آئی ایس آئی به مقرره شو.
تاسو مسله وا چې هغه په خپل دوه منځ کې ناشته باندې هڅه ویلې شو لیکن هغه به هر میدان پر وته د وزیري او د جماعت خبرې چې جوړې شوې او د ملک پیدا پکې نه شو. کسان چې څوک پالیسي کې د هغوی په لیول باندې یو داسې کمزورې پهلو د ویره
وفاقي وزیر شیخ رشید په خبری کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې د تور او رهسي یو طوفان جوړ کړی شو چې ګنه د ډی جی آئی ایس آئی اعلامیه به کله جاری کیږي. هغه طوفان وزیر اعظم عمران خان ختم کړ. خدای ونه ویل چې دغه طوفان چا جوړ کړی. د اکتوبر په شپږمه ډان اخبار په خپل یو رپورت کې لیکلي دوی ته دفاعي تجزیاکاران ویلي چې د ډی جی آئی ایس آئی تقرری نه خو په آئین کې واضح ده او نه په آرمی ایکټ کې. تر دې وړاندې چې څومره هم تقرریانې شوې هغه د داسې روایتو تر لاندې شوې چې ګنې آرمی چیف به درې نومونه وزیر اعظم ته ولېږل. وزیر اعظم به پکې یو نوم خوښ کړ او هغه تن به ډی جی آئی ایس آئی مقرره کړ. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان د شخصي سکولونو بیلابیل ټولنو د وفاقي حکومت لوري د یو ډول تعلیمي نصاب پر جوړولو نیوکه کړې دي. د ټولنو مشرانو او غړو پرون د پیښور د خبريالانو په مرکز کې خبري غونډه ته ویل چې یو ډول نصاب ورته د منلو نه دی. خبري غونډه ته د بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر او اسلام آباد د شخصي سکولونو د تنظیمونو مشران ورغلي ول. د پاکستان حکومت د دوی د خبري غونډې په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د تعلیمي چارو وفاقي وزیر شفقت محمود وایي په پړاوونو کې به په ګرد هیواد کې یو ډول تعلیمي نصاب عملي کوي. غلام غوث تفصیل لري.
له بلوچستان صوبې نه د خبري کانفرنس ته راغلي د یادي صوبې د شخصي سکولونو د ادارې مشر نظر بړیچ مشال ریډیو ته وایي یو ډول تعلیمي نصاب د پوز د انتظام لاندې په سکولونو او دینی سکولونو او مدرسو کې نه دی عملي کړی شوی، او حکومت یوازې په سرکاري سکولونو او د لاندې درجې په شخصي سکولونو کې دا ناپیس کول غواړي.
پاکستان ټول انسټیټیوشنز په پېښور کې راجم شوی وو، او د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا چې کوم سنگل نېشنل کریکولم د کوم فیصله کړی دا بلوچستان نه بلکې ټول پاکستان پرایویټ سکول سره فیډریشن سره دی، هغه د حکومت دا فیصله مسترد کی. هغه زکه چې چونکی دانه نېشنل دی نه سنگل کریکولم دی، دا یو امتیاز دی، دانه په دینی مدارس یا کوم اکرا سکول سیستم دی نه پر هغه باندې لاګو دی نه په عسکری سکول باندې لاګو دی او نه وفاق المدارس کوم ادارې دي کوم دي چې هغه دی نه پر هغه لاګو دی، او دا صرف پاتې دی غریب وړو سکولانو پرایویټ او سرکاري سکولانو ته. موږ دغه تجربه گا تاسو دې تعلیمي ادارې مو کوئی خپل سیاسي لوبي چې دی هغه په پارلیمنت کې کوئی د ایجوکیشن سره مو کوئی
د پرایویټ سکولونو د تنظیم یو بل مشر جان بادر خان وایي چې د تعلیمي کال په نیمایي کې وفاقي حکومت د یو شان تعلیمي نصاب د عملي کولو اعلان وکړو، نو په دې وجه په سکولونو کې په سمدستي توګه دوی دا نشي عملي کولی.
د دې امپلیمنټیشن امپاسیبل دی. مارچ کې به زموږ امتحانونه کېده، بس ټیک ټاک سیستم روانو. اوس د مارچ نه سپتمبر ته تبوزا، سپتمبر نه اکتوبر. دوی مغه ته خبر ده چې کریکولم خو هغه وی چې هغه په هر دکان او په هر مارکیټ کې اویلیبل کتاب وی کنه، تا مال کتاب کله را کړی دی.
د یو رنگ تعلیمي نصاب په لړ کې د شخصي سکولونو د تنظیمونو د دې تازه نیوکو په جواب کې حکومتي چارواکو سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د تعلیم او وفاقي وزیر شفقت محمود تیره میاشت په اسلام آباد کې د یو شان نصاب د پیل کولو دستوري پر مهال ویلي وو چې یو شان تعلیمي نصاب به په سمدستي توګه نه بلکې په مرحله وار توګه ناپیس کوي، او ټولو تعلیمي ادارو باندې به دا منل لازم وي.
دینی مدارس هون، چاہے وہ سرکاری سکول هون، چاہے وہ
که دینی مدرسې دي او که سرکاري او غیر سرکاري سکولونه، په ټولو کې به اوس یو رقم نصاب وي، او سرنګ چې ماشومان د پنځم نه د شپږم، اووم، اتم او لسم یولسم ټولګیو په لور ځي، نو د نوې نصاب مطابق به امتحانونه هم شروع کیږي.
تو جو نئے نصاب کے مطابق امتحانات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے.
پا خیبر پختونخوا کی دا تعلیمی کونسل پنم دا شخصی سکولونو دا اتحادی مشر نظر حسین وائی پکار دا یو رنگ تعلیمی نصاب دا جوڑولو پاڑا حکومت دا وڑان دینا دا ټولو تعلیمی ادارو دا شورا سرا مشاورت کرے وو.
اسے سنگل نیشنل کریکولم چکم دے دا نہ سنگل دے نہ نیشنل دے، ولی دا وفاقی مدارس چکم تحت دینی مدارس دیا ہو ندا منل ہے، اسکری سکرونا دا ندا منل ہے، اور نور چکم دے نیم سرکاری تعلیمی ادارا نمانی پچا باندے دا نافذ کہے. مونگ دا وائی چھ مونگ سرا کے نہیں، اور این ای سی سرا کے نہیں، پیما سرا کے نہیں، فیڈریشن سرا کے نہیں، ټول چکم پاکستان انشاءاللہ بیا بتا کامیاب ہے.
د یو رنگ تعلیمی نصاب په لړ کې د سین صوبایي حکومت د دې د منلو نه انکار کړی وو، او په سین صوبه کې د پاکستان پیپلز ګوند حکومت ویلی وو چې د اطلسم بدلون وروسته د تعلیم محکمه په عیني توګه صوبو ته حواله کړې شوې ده، او هر صوبه په نصاب جوړولو کې خپلواکه ده، او د تعلیمي نصاب په اړه د وفاقي حکومت فیصله غیر عیني ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریات او وفاقي اداروي په هغه هیواد کې په تیرو درو کلونو کې د خوراکي شیانو بیې خورا زیاتې شوې دي. رپورټونه وایي په درو کلونو کې ګرانۍ د تیرو اویا کلونو ریکارډ مات کړی دی. د شماریات او اداروي په تیرو درو کلونو کې د غوړو بیې 108% لوړې شوې دي. هلته ولسی وګړي وایي ګرانۍ له مالی ستونزو سره مخامخ کړي دي. د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوالان مني چې ګرانۍ زیاته شوې خو وایي حکومت یې د کمولو هڅې کوي. د فرخوندې اسد رپورټ د پېښور د یوه دوکاندار په خبرو پیلیک
دا په پېښور کې د خوراکي توکو یو دکاندار حماد دی چې وایي یوازې د اکتوبر په میاشت کې د خوراکي شیانو په بیو کې 100 وارې زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې یا فیډرل بیورو آف سټیټسټکس د خوراکي توکو وروستي نرخونه ښایي چې په هغه هیواد کې د 2013 کال د اکتوبر میاشتې نه تر د 2020 کال د اکتوبر میاشتې په دې دریو کلونو کې د خوراکي توکو بیې دوه چنده او د ځینو له دې هم لوړې شوې دي. د مومند زلې سید خان چې د یو شخصي سکول استاد دی وایي په تنخواه کې گزاره ګرانه شوې ده، نو ځکه اوس له سکول وروسته ریکشا چلوي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د اکتوبر میاشتې د خوراکي توکو د نرخونو د وروستۍ سروې تر مخه تر ټولو زیات 108% د غوړو او خوراکي تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی. دا شان په تیرو درو کلونو کې د چینو په بیو کې 83% د مختلفو دالونو قیمتونه له 80% تر د 85% پورې زیات شوي دي. د 10 کیلو د وړو د یوې بوجۍ بیا 250% ګرانه شوې ده. د مومند زلې یو دیاړی مار شاهد افضل چې 15 بچی دي مشال ریډیو ته وایي د ورځې خوشه 200 روپۍ ګټي، خو په دغه پیسو کې د کور خرچا په ګرانه پوره کوي. سیڑون کے وائی پاکستان یو زرعی حیواد دے، خو پتیرو دریو کلونو کے حالتا دا خوراکی توکو بائی لدو چند زیادہ لوڑی شوی دی. دا اقتصادی چارو یو کارپو مہتاب حیدر یہ دا وجوہاتو پا اڑا مشال ریڈیو تواہی.
پاکستان ایگریکلچر ملک تھا لیکن ہم
پاکستان یو زرعی حیواد دے، خمون دا خوراکی شیانو دا برآمدولو پر ځای درآمدو یو خدالوی وجدا. دوی مدا چې کله مونږ د آی ایم ایف پروګرام ته لاړو نو مونږ خپل کرنسی له ضرورت زیاته کم کړه. یعنی د دې حکومت په پیل کې $1.40 وو او اوس $1.30 ته ورسید. چې ګران سیزونه له بهره درآمدو نو به یې زیاتې وي. په تیرو دریو کلونو کې د خلکو د اقتصادي ودې او ستن شره د 2.2 وه، نو د خلکو ګټه نه ده سیوا شوې او ګرانی سیوا کیږي چې له دې سره د خلکو د اخیستو توان ډیر خراب شوی دی.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې له هغې وروسته د یو شمېر خوراکي او غیر خوراکي شیانو بیې لوړې شوې چې کله وفاقي حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزلو په یو لیټر نرخ کې سباندې 2 روپۍ، د پټرولو په نرخ کې سباندې 10 روپۍ او د بجلی په یو یونټ کې سباندې 1 روپۍ اضافه وکړه. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ناصر خان موسازی د اکتوبر په 16 له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا مني چې د دوی په حکومت کې ګرانی زیاته شوې ده، خو وایي حکومت یې هڅه کوي چې د خوراکي توکو بیې راکمې کړي.
کووید د وجه نه په ټوله دنیا کې د خلکو جی ڈی پی گروتھ ورزیدلې دي، ډیمانډ ان سپلای کې فرق راغلی. د هغې د وجه نه انټرنیشنلی که تاسو وګورئ د کروډ آئل چې کم کال مخکې تاسو وګورئ نو $37-40 پورې به اویلیبل وو انټرنیشنلی. اوس نن سبا چې کوم اویلیبل دي هغه 85+ اویلیبل دي، 80+ اویلیبل دي. او ډیفینیټلی ګورمنټ چونکې د معیشي لحاظ دومره کمزور دی چې هغه د ګورمنټ هغه ابزارب کولی نشي، هغه سبسیډیز ورکي سبسیډایز او پاس آن نکی، چونکہ زمون معیشت بیمار معیشت تے کمزور معیشت تے داغے دا وجنا اسے انٹرنیشنل دی پرچیز تو ماغا پاس آن کی خلق ہوتا نکی یقیناً اما بخیال باب زمون پر ریجن کے زمون دا انفلیشن ریٹس دا ٹولو نزیاد دے دیکھئے کہ شک نشتے پا دیکھم سے شک نشتے چیزا ہوں دا خلقو انکم سورس آغا نشتے دے دیکھ جس کے سے بالکل زمون حکومت بلی مجبور ہے نیدی او مہنگائی اشتہ دے.
بلخوا دا پاکستان جمہوری تحریک پنوم دا وفاقی حکومت مخالف و سیاسی گنترو اتحاد ہم پو حیوات کی دروانی گرانی خلاف احتجاجونه اپیل کړی دي. تدوی په خبره په پاکستان کې گرانی او بیروزګاری تر بل هر وخت زیات شوې ده.
د مشال ریډیو د پنځ شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
اوریدونکو د بنگلاديش او د انګلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام سیالي روان دي. انګلند وسپورې په 2.2 ورونو کې آتش پېته منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی. په پیښور کې 15:30 بجې په کابل کې 15 شوې. د خبرونو لنډیز له شاهین بنیري اورو.
د دې وخت مهم خبرونه کل ادم تحریک لبیک پاکستان د مذاکراتو بریالی کېدو په اړه د کورونو چارو د وزیر سرګندونې مسترد کړې دي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د تحریک لبیک سره د لارو پرانستو لپاره خبرې کړي او تمه ښودلې وه چې احتجاج به هم زر پای ته ورسي. خو د تحریک لبیک پاکستان مرکزی کمیټه نن په یو بیان کې ویلي چې د حکومت او تحریک د مشرانو ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي او د تحریک پلویان به د اسلام آباد په لور لاریون ته دوام ورکوي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په گاډی په یو وسلوال برید کې سلور پولیسان وژل شوي دي. د لکی مروت تانه ډی اس پی اقبال مومن مشال لیډو ته ویلي چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوه. د ایران د سرکاري خبري ایجنس د راپور تر مخه په دې غونډه کې د ایران، ترکمنستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د بارنو چارو وزیران برخه اخلي او د روسیې او چین استازي به پکې په انلاین ډول شریکيږي. طالبانو ویلي چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو لامل یې نه طالبانو او نه هم ایراني چارواکو په ډاګه کړی دی. اروپایي اتحادیې ویلي چې په افغانستان کې د سفارتي مشن په پرانستلو غور کوي، خو داسې هیڅ پلان نه لري چې طالبان په رسمي توګه وبني. د بارنو چارو د پالیسۍ په اړه د اتحادیې د مشر ویاندې نبیلا مسارلی پرون د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دا مهال اروپایي ټولنه دا کار کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه خپل موجودګي رامنځته کړي.
له شاهین بنیری څخه مو د خبرونو لنډیز واورید. او وسم ورزو افغانستان ته هلته د نجونو د تعلیم په ملاتړ په پیل شوی آنلاین کمپین کې تر 1,000,000 زیاتو کسانو برخه اخیستې ده. دغه کمپین د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پیل کړی دی. دوی په دغه آنلاین کمپین کې د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 ډلې له مشرانو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان جنونو د تعلیم لپاره د اقدام وکړي. په ټویټر د افغان جنونو ته د تعلیم اجازه ورکړي په نوم هشټګ تر 1,000,000 زیات ځلې لاس شوه دي. تفصیل د سالم احمد صالح پر رپورټ کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ تر 70 زیاتې ورځې کېږي او تر 40 زیاتې ورځې سوي چې دغه ډلې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دې مسئلې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې افغان ښځې او نجونې اندېښمنې کړې دي، ځکه 40 کال مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونو تعلیم او ښځو کار نه سوای کولای. د افغان نجونو او ښځو دغه ګونګ برخلیک د دې سبب شوی چې د نړۍ له بیلابیلو برخو د دوی په ملاتړ ژغ پورته سي. د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی په یو آنلاین کمپاین کې د څه باندې 1,000,000 کسانو لاسلیک اخیستی دی. دوی د افغان نجونو ترڅنګ ودرېږي په نوم آنلاین کمپاین او په ټویټر کې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي په نوم د هشټګ ټویټري کمپاین مخته وړي. دوی په خپل آنلاین کمپاین کې یو لیک هم خپور کړی چې ځینې ځانګړي غوښتنې پکې مطرح شوی دي. یو غوښتنه دا ده چې طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 ډلې له رهبرانو غوښتنه شوی چې دوی هم له طالبانو وغواړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او د دې کار د ملاتړ لپاره فوري بودیجه برابره کړي. په لیک کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو هم غوښتنه شوی چې طالبانو ته څرګنده کړي دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه نه نیسي. په دې آنلاین کمپاین کې تر 1,000,000 ډیرو کسانو لاسلیکونه کړي او په ټولنیزو شبکو له دې ډلې ټویټر کې په دې اړه د هشټګ کمپاین لاس په لاس کیږي. دغه هشټګ یو کاروونکی سمیرا حمیدی ده چې د ښځو د حقونو یو مدافع ده.
تا
طالبان د هغو کسانو په توګه چې د افغانستان کنټرول یې په لاس کې دی، باید بشري حقونو په ځانګړې توګه د ځوانو نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نجونو ښوونځي کې پرانیزي. دوی باید تر شپږم ټولګي پورته ښوونکو او نجونو ته اجازه ورکړي چې خپل درسونه پیل کړي. دوی د شرایط تر دې محدود او د افغان نجونو راتلونکی د نور هم نه تیاره کوي.
د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی چې دغه آنلاین کمپاین یو برخواله ده، په خپل ټویټر کې لیکلي افغان نجونې د خپل ځان په باب خبرې کوي او د تعلیم لپاره خپل حق وړي، باید د دوی ترڅنګ ودرېږو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر چې د دې آنلاین کمپاین بل چلوونکې ده، په خپل ټویټر کې لیکلي دا چې طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده، موږ نسو کولای چې شاته ولاړې سو. دا کمپاین داسې مهال پیل شوی چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکول سوی. په کندهار کې د لرن افغانستان د بنسټ مشره پښتنه دورانی وایي په دغه آنلاین کمپاین کې دوی هم برخه اخیستې ده.
مش ټول پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا موږ د ټول څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کړي، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار وایي راسي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستاسو د سیاست سره کار نه لري. آیا د طالبان سمور دا سوال کو کته د افغانستان لپاره دونه جنگیدلې یاست او دونه اوس پټینګ وایس چې مثلا موږ افغانستان جوړو نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پریږدي؟ نو زموږ غوښتنه ده د عمومي نړیوال خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
جونی یوازې په کندوز، بلخ او جوجان ولایتونو کې کولای شي چې تر شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی پر یو طرحه کار کوي او لمخې به یې نجونی وکړای سي تعلیم وکړي. د لیکلي چې هڅه کیږي په فزیکی او رواني لحاظ د نجونو لپاره چاپیریال خوندي او له اسلامي اصولو سره برابر سي. که څه هم دوی اونې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی کابل ته تر سفر وروسته ویلی وو، د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې دوی پر یو پلان کار کوي چې په یوه یا دوه میاشتو کې به بشپړ سي او د پلان له مخې به نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړل سي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو دغه طرحه به کله بشپړه او عملي بڼه خپل کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کندهار د تازه میوو سوداګرو ویلي دي چې د سپین بولدک او چمن ترمنز د لارې تړل کېدو له وجې میوه خرابېږي او که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګر او باغوانان به لا درانه مالی زیانونه وګالي. د کندهار د انارو باغونو مالکان وای میوه د خرابېدو په حال کې ده. دوی له طالب چارواکو وړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي. تفصیل په دې رپورت کې.
باغ لرونکي وای د سپین بولدک او چمن ترمنز د لارې تړل د دې لامل سی چې د کندهار انار په باغونو کې خصوصي. حاجی پیدا محمد اکاچی د ارغنداب ولسوالۍ د شینان په کلی کې باغ لري وای انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یو برخه خصوصوي او کلاره نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به ټول انار خراب سي او درانه مالی زیانونه به ورته واوړي.
سپین بولدک لار چې پر موږ بند شوې ده، زموږ سوداګر یې ټول راستړي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابین کې و جنجالونه راغلي دي چې سبا به نه باره څوک په دغه دعوه رسېدلای نه به د یوه ماکت یا بل وای ما تاوان کړی دي. هغه هم د خدای غریب دي، دا هم د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درو اونۍ راهیسې د سوداګریزو توکو او هر راز تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده. د باغ لرونکو ترڅنګ د انارو صادرونکي وایي اوس مهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لېږدوي، خو پر دې لار بیا انار په ځان رسیږي چې له امله په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کیږي.
پر سم په نیمایي باندې وستاوان کې په شله کې رانیولې دي. د باغوالا سر پر دغه دعوه ده، دغه باغوالا دي چې مم 15 لک دوه لک ته د اعلی د مخ می دي شش ضرور کولې خریا اوس 2 لک او 6 ضرور کې وکړو پر جلار باندې هغه رسیږي نه په تو ورځې په لاس ورځې رسیږي. هغه چې ورڅ خلاص نیمه کې نیمه ورسته سوي چې دی لاره ته بندولای خو وخت به راته بند کړی وای مړ به د باغونه نه رانیول.
اوس مو نیمه روپۍ ورکړي نه نیمه روپۍ راکوي باغ والا نه نو روپۍ موږ ور برابرولی نشو.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوو د فصل له رسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربیره باغدارونکو هم تاواني کیږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کمه برخه بهر ته صادره سوي او کلار همداسې تړلې وي نو د کندهار باغدارونکو او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي، خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي. د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان کړي. د نورې لارې تاوان دا دی چې پرس که پر تورخم ځي کریا یو په دواره ځي، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربار نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسیږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابیږي، تاجر اتمن توانی کیږي. کچیر دغه لار الی نظمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ رسیږي.
د سپین بولک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغه لار د تیر اکشن به په ورځ د شاوخوا څلور ساعتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل شو. په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوارخي ځناسته سوي، خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري. چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلن لامل بند کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اردوونکو د بنگلاديش او انګلند ترمنځ لوب روانه ده. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام سیالي دي. انګلند تر اوسه پورې په لسو اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو نوی منډي جوړې کړې دي. جیسن روي چې د غو یو خ بیټسمن بلل کیږي هغه څلور څلوېښت منډي جوړې کړې دي. دا هم یادونه اړینه بولم چې بنگلاديش تر دې مخکې په خپل لومړي بیټنګ کې انګلینڈ ته د یو سلو پنځه ویشتو منډو هدف ورکړی دی. اوس مرزو بل رپورټ ته دنګرار. د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال به د کانال اړوند فارمونو کې روزل شوي درې سوه پنځه اویا زره تولید کبان بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي. دغه کبان به له ننګرهار علاوه په نورو ځایونو نورو ولایتونو کې هم خرڅیږي او په پام کې دوی لري چې په زر جریبه ځمکه باندې د کبانو نور فارمونه هم جوړ کړي چې پکې به نه یوازې کبان تیاریږي بلکې سلګونه تنو ته به د روزګار زمینه هم برابر شي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په تیرو دوه کلونو کې د ننګرهار کانال اړوند سمرخیلو سیمه کې د کبانو د روزلو فارمونه جوړ شوي چې تولیداتو یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار کانال ریاست ویان سید همایون غریب مل وایي چې په پلان کې لري چې سکل به په زر جریبه ځمکه باندې د کبانو د روزلو نور فارمونه جوړ شي چې ورسره په دې ولایت کې له پاکستانه د کبانو د واردولو مخه تر ډیره ونیول شي. نوموړی وایي
د ننګرهار وادي کرنیز ریاست اړوند په مخشلو په ساحه کې چې پلان شته ده چې دغلته به په زر جریبه ځمکه باندې د کبانو بېلابېل ډوله حوضونه جوړ شي، په دې کې به کبان یا ماهیان وروزل شي او هېوادوالو خدمت ته بارزه شي. سږ کال به د دوه ډوله ماهیان موږ کولی شو چې بازار ته وړاندې کړي، یو هغه خوښن ماهیان یو د دغه ماهیانو بچي دي. موږ کولی شو ووایو چې څه د پاسه دوه لکه او پنځه زره پورې ماهیانو بچي به دا به بازار ته وړاندې شي او د دې سره په خوا کې به زمیش زره کیلو مایان چې البته دا وخن مایان دی نو دا به هم بازار ته وړاندې شي او درنو هیوادوال به ترې ګټه واخلي.
بل لور ته د مایانو په دې پروژه کې په کار بوخت کسان خوښ دي چې ورته د کار زمينه پیدا شوې ده. د شپې ولا په نوم یو تن کاریګر وایي
درې نو نسل باندې موږ خپل حال کار کوو. هر نسل چې دی جدا جدا وخت چې نه چې دی د هوت په پنځلسم شلم باندې شروع کیږي او د ګراس مایانو چې دی په جوزا کې شروع کیږي، جوزا پنځلسم شلم باندې شروع کیږي او ورپسې هم د سلور ورسره یو ځای شروع کیږي
او د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي د کبانو فارمونه د جلال آباد ښار نهه میناهي اړوند سمرخیلو سیمه کې په څلور څلوېښت جریبه ځمکه جوړ کړي چې شاوخوا دولس میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او ورسره ګڼ شمېر خلکو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې ده.
ل دو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوردونکو په خوست کې خلک وایي چې انټرنیټ کیفیت خراب دی او بیې لوړې دي. دوی وایي په ټول افغانستان کې د انټرنیټ بیې د سیمې نورو هیوادونو پرتله لوړې دي خو کیفیت یې ښه نه دی. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي هڅې یې پیل کړي چې د انټرنیټ خدمتونه د هغه ولایت ټولو سیمو ته ورسیږي او کیفیت یې هم ښه کړي. نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
خوست کې دا مهال د افغان بی سیم، روشن، MTN، سلام اتصالات او افغان ټلیکام مخابراتي شبکې فعالیت لري او خلکو ته د تلیفوني خدمتونو په خوا کې انټرنیټي خدمتونه هم وړاندې کوي. د خوست یو تن مدني فعال قسمت الله همت مشال راډیو ته وویل نن سبا انټرنیټ ته په هر برخه کې اړتیا ډېره شوې، خو د هیواد په کچه یې کیفیت ټیټ او بیې لوړې دي.
د یوشتمې پیړۍ ټول سہولتونه او اسانتیاوې تر انټرنیټ محدودې دي او هغې پورې تړلې دي. خاص وروستیو کې زده کړیز بهیرونه یا د غنور بهیرونه تر ډېره پورې په انټرنیټ باندې اتکا ده. ولې له بده بخته چې په انټرنیټي کڅوړو کې یا انټرنیټي بنډلونو کې د بایو پر اساس کمښت نه دی راغلی. دا یوه لویه ستونزه ده چې تېر نظام هم د دغه بایو د کمښت اعلانونه کړي. ولې اسلامي امارات ځینو چارواکو په ویلو کې دغه اوازې خپرې کړي چې د انټرنیټ دغه کڅوړې یا بنډلونه به کمیږي، خو لا هم دغه ستونزه شته.
لیاغه وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول، مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه څلوري ساعته کړل، خو له کیفیت خلک خوښ نه دي او به یې هم لوړې بولي. یو بل مدني فعال روح الله سروري وایي
نو موږ هیله دی لوړ فورو چارواکو نه څوک چې اترای دره یا د مخابرات په وزارت موجودیت لري موږ نه وختونه هیله دا ده چې د انټرنیټي خدمتونو په قیمتونو کې ډېر تغیرات راولي، ځکه چې هغه قیمتونه چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا ګاونډي هیوادونو کې نسبت یې ته په افغانستان کې انټرنیټي خدمات ډېر په لوړ قیمت خلکو ته ورکول کیږي او کیفیت یې نسبت ته قیمت ته ښه نه ده.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي دوی د مخابراتو په برخه کې شته ستونزو ته پام دی او د کیفیت د ښه کولو او بیو د ټیټولو لپاره هڅې روانې کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي د خوست په دریو مرکزي واحدونو او یوولس ولسوالیو کې انټرنیټي خدمتونه فعال دي او تصمیم نیول شوی چې په قلندر ولسوالۍ کې هم ورته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه پیل شي. شبیر احمد عثماني زیاته کړه
د سلام وڅ سایټونه چې مخکې تخریب شوی وو د دریو کورونو نه غیر فعال وو، د هغې وسایل هم رسیدل دي. په نږدې ورځو کې به انشاءالله تعالی دا سایټونه هم فعال شي، خلکو ته به خدمات پیش کړلی شي. د دغې نه علاوه چې کومه ده د خوست ولایت د مخابراتو ریاست تخنیکي او اداري ټیم چې کوم دی هغه ډېر فعال ده او ډېر ښه خدمتونه خلکو ته پیش کوي.
د خوست اوسیدونکي داس مهال د انټرنیټ د کیفیت د ښه کېدو او د بیو د ټیټولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي د دوی یو پلاوی د مخابراتي شبکو د خدمتونو په اړه څېړنې پیل کړي څو په بیو کې لازم کمښت راوستل شي. نوموړي دا هم ویلي چې پر مخابراتي خدمتونو لس سلنه مالیه به دوام ولري او د ملي عوایدو برخه به وګرځوي، خو هغه نه دی ویلي چې د کار پایلې به کله معلومي او عملي شي. مخکې د مخابراتي خدمتونو د بیو د لوړوالي اساسي لاملونه د وسلوالو ډلو لخوا له دوی باج اخیستنه او د شبکو پر امنیت پراخ لګښتونه ښودل شوي ول.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته غوږیست او وسم یو بل رپورټ لرو. د خیبر د تیرا ځنو غریزو سیمو وسیدونکي وایي چې سلګونه کورنۍ لا هم هغه غزلې لاندینۍ برخو او پیښور کې اوسي او نه دي ستنې شوی. حکومت ورته تر اوسه پورې د دوی په وینا باندې خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه هم نه ده ورکړې او مرستې هم ورسره بندې کړې دي. دوی نه یوازې دا چې مرستې غواړي، بلکې وایي چې حکومت دې خپل کلیو ته ستنې کړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د خیبر استازي اقبال پریده وایي د ځینو امنیتي ستونزو له وجې د سیمې د خلکو د ستنېدو بهیر درولی و چې اوس به یې ژر بیا پیل کړي. نوموړي البته د خلکو د ستنولو کره نیټه ونه ښوده. د پاکستان پوځ په 2016 زیږدیز کال کې په تیرا کې عملیات سرته رسولي ول. فرهاد شینواری له خیبره.
د خیبر زلې د تیرا کمر خیل ملک دین خیل بر کمبر خیل او کوک خیل او ځنی کورنۍ وس هم د خیبر په لاندې پرتو سیمو او پیښور کې د کرایې په کورونو کې ډیر دي او د وزراو دیار لسرای سي به کور دي. یو اندازې مطابق د دغه کومونو سره باندې زر کورنۍ لا هم د کډوالې ژوند تیروي. د دغه سیمو کډوال وای په کار د ستنیدو بندوبست وکړی شي. د تیرا کمر خیل یو تن قاضي خیال مست اپریده مشال ریډیو توای
دغه چې مونږ تل نه یو یو خدا مشکلاتې چې علاقه بنجر خشکا پرتارو کورونه میرون شویری مې په ډی پی اس کې د دوه نه په یو کې سنت ختم شوین یو دغه چې رشن بند شوی ری و مو ته یې د روډ د تاک اجازه تم کې روکړو خو هغه به وجود کار کیږي نه یوم مو وسم پکریو پرتویو پکریو وسیګو خو هغه سر به خود بنش ولا چې بیا يرته ویل چې یاره توسه به مو د یعنی واپسی وکړو نه خو واپسی کیږي ونه شویرو ونرته سروې شویرو.
د تیرا ځنې نورو کډوالو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
هدایت الله نو محمد مغول خیل ته پسره تعلق لرم. هر څه پوتې شول غوګونې سخي داسې وزا ګډه چرګا پیر هر څه پوتې یمګنا ډېر د سخت نه لویا یا چې څه شی وګنا پوتې دی بیا چې لوډ شي دره خیمه چای وي بس وی بیا کوټه نیمه به سړی جوړه کی و نیمه کوټه بس اوس یې چې هغه لیول بدل شو زه وړم بای توسلا سروې کوم نه سروې شته نه واپسی شته.
مونو مبر احمد دو کورونه ویرون پروت دی هدی او شهید عمر واسی شته نه دی کده پیسې ور کړی وای هغه وای کوټه خو به ځون لپاره باندې آباد کړی وای خو نه مې نه موږ د پوره څه کړی و نه پیې د موږ د پوره څه کړی دی موږ چې وځ بارون وشي و توي روشي د موږ ویره و دیلې چې کم دی ګوډي وی لوړ وی نه چې کم دی رودو خل دی چې د کمر خل خو لري و نه ته وتاي شي څوک نم پول شته دی و نم سارک شته و هیڅ هم نشته دی.
د باډیو تیرانا منتخب شوی د کومي سملی غړی اقبال پردی وای چې په دې کومونو کې د ځنی امنیت تی مشکلاتو لامل د دوی د ستنیدو لړۍ ریسره شوې و خو اوس به یو ځل بیا زر پیل شي او ستونزې به هوار شي.
اوس په دې باندې را روان چې کوم دې ک جمی ریسار نکړو دا کمرخیل کوم واپسی ده او بیا پسې زما چې کوم سره تعلق ته د ملک دین خیل واپسی ده د موږ مرحله وار د دې واپسی ده چونکی ایریا و داس ایریا د چې د روزګار سره ډیر نږدې ده بونډری سره او په دې کې د آرمی سطح حفاظتو چې هغه د فیملی رئیس سره کړی وي اوس د دې لپاره موږ چې کوم دې کنه په دې ایریا کې د فیسیلیټیز د اوبو د سکولونو د تنظیمونو هم کړی د میلیټنسي د وجې دلته تباہی شوې ده کورونه وران دي خو موږ یو طرف له سروې بل طرف له ریهابلیټیشن او بل طرف له ډیولاپمنټ دا بالکل او بل طرف له چکوند مرحله وار واپسی د کومونو دا شروع شوې ده.
په تیرا کې په ټولو کومونو کې په 2018 کې پوزي عملیات سر تر رسیدلی امنیتی ځواکونه وای دغه سیمې د وسلوالو نه پاکی کړي زیاتره برخو ته کډوال ورستانه شوی او امن پکې بحال شوی خو په ځنې غریزو سیمو کې لا هم داسې ځایونه شته چې تر اوسه په مکمل توګه نه دی پاکړل شوی او ضربه د کډوالو ستنېدو لپاره پرانستل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د جنوبی وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو وایي انتظامی لا هم په ګڼو کلیو کې د نامنه او پوځي عملیاتو پر مهال د ډنګو او ځانمنو کورونو سروې نه دکړي. دوی وایي څو ځلې له حکومت وغوښتل چې سروې دی وکړي او خلکو ته تاوان ورکړي خو لا هم په دې اړه اقدام نه دی شوی. د پاکستان پوځ په 2009 زیږیز کال کې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول. حکومت په قبایلي سیمو کې په نامنه او عملیاتو کې د ډنګو او ځانمنو کورونو تاوان ورکوي. د جنوبی وزیرستان یو انتظامی مشر فهید الله مشال راډیو ته ویل د نومبر له لومړۍ نیټې خبر د پاتې کورونو سروې پیل کړی. اشتیاق مسید تفصیل لري.
د سویلي وزیرستان او سیدونکي ویایي چې په 2009 پوځي عملیات را نجات کشي د دوی ډنګ کړي شوی کورونو سروې مقامي انتظامیا په ګڼ شمیر کلیو کې لیا نه دا کړي چې په وجه یې خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغه برعکس د شکتو سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي
وزیرستان شه چې کلا اپریشن وشه اپریشن بعد حکومت دا فیصله وکړه چې د خلکو ته ریلیف ورکړي ریلیف داسې ریلیف ورکړه چې مکمل ټیم کور فل ډنګ دی اختل 4 لک روپیه ورکړي او چې چا ولا پارشل ډیمیج شوی دی یعنی نقصان ورته رسېدلی دی 1,60,000 ورکړي. اته بیا چې لونه د شنګرای روان سي هم بیا هم کافی دی خو د بدقسمتۍ نه دا سلسله د ورځې شپې کولې نه راونه دوه ډېر د وی آی میزه سروې کمپلیټ کړې دوه 35 کلی پوتې دي په داکښه تقریبا 80 کلی داسې دي چې هغه سره په نوټیفیکیشن لیست نو مینا نه دی اچدلی.
د بوبړ سیمه اوسیدونکو عبدالله شاه وی آی چې د پاکستان حکومت دوی ته خپل حق زر ورورا ساوي
د علاقې د سروې پته نشته لګېږي چې د سروې نه دوه شوي د سرحوري او د ګردي کلی چې کې مواد دا سروې وشول په دغې کې سرحوري شته د چاکړې کلی پوتې شو بیرګر پوتې شو د خون خلې دي دایي سروې د شاپره نشه مکمله راشه بر مای کوم پوتې راي مغلګای کوم پوتې را خلې خل کوم پوتې راي او پټونای پوتې دای پر شي
د لادې کوټ لنګر خل سیمه او سیدونکای سلیم مسجد ویایي چې سوړر راون دای حکومت ته په 4-2 چې خلک د تکلیف نه بچ کولې د پورا دړنګ کړي شوی کورونو سروې زر وکی
اورتلین کای موسم دا سر راون دای چې صاف سوړ دای مل رنگ دی د پروتی دی ګوري طریقو نوی مرزدا پین کا و چې د کوټ کلای ها په دا لنګر خیل په دا شپته دی چې سورا زر وشي د خلک د پورا و ډیر فائدہ منوي.
مشال ریډیو چې د ډنګکړی شوی کورونو سروې مسلې په باراکشه د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله سره تماس ونیولې د غوي واپ دا رنگ وا
دادا سے دی دخو ٹوٹل چکم کلی دی تقریبا سے 140 کلی دی کم سروے کوین کی دیش چے دی دا باقی شوی دی 160 دی 20 پوتی دی نو انشاءاللہ دا دے پورایا ٹیم چے دی مو پخیا شیا کم نا انشاءاللہ روانے جی دادی چے میزو یا فوکس میکر اسما دا اولڈ پینڈنسی وا پتے بنوا نو تقریبا میزا 87000 دا پینڈنسی وا 87000 سے 55000 وا تلا اپلوڈ شلا کم دا
فید اللہ دا ہم وویل چې په سویلی وزیرستان کښې د 2009 هم پوځي عملیات کښې د ړنګ شوي 2 لک نه زیات کورونې سروې شوي دو چې په هغه کښې د 42000 نه زیات کورونو مالکونو ته د معاوضې چیکي نه ورکړي شوي دي او د ړنګ کورونو معاوضې نه پاتې کسانو ته و هم زر دا چیکونه ورکړل کېږي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان. اوریدونکو د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې همدا اوس د بنگلادیش او د انګلینډ د لوبډلو ترمنځ سیالي روانه ده. انګلینډ اوسه پورې په 12.15 اورونو کې 112 منډې جوړې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. انګلینډ ته د بنگلادیش د 125 منډو هدف ورکړی دی. دا د 14 اوورونه شو او 114 منډې جوړې کړې دي. نو دا اټکل خی چې انګلینډ په ډېر اسانۍ باندې دغه هدف پوره کړي. په اخره کې یو ځل بیا له شاهین منیری څخه خبرونه اورو. ستړمشه د دې وخت مهم خبرونه. کلادم تحریک لبیک پاکستان د مذاکراتو بریالي کېدو په اړه د کورونو چارو د وزیر څرګندونه مسترد کړې دي. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې د تحریک لبیک سره د لارو پرانستو لپاره خبرې کړي او تمه ښودلې وه چې احتجاج به هم زر پای ته ورسي. خو د تحریک لبیک پاکستان مرکزي کمیټې نن په یو بیان کې ویلي چې د حکومت او تحریک د مشرانو ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي دي او د تحریک پلویان به د اسلام آباد په لور لاریون ته دوام ورکوي. نن د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د پولیسو په ګاډي په یو وسلوال برید کې 4 پولیسان وژل شوي دي. د لکی مروت تانې ډي اس پی اقبال مومن مشال لیډو ته ویلي چې وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نن په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بارنو چارو د وزیرانو غونډه پرانستل شوه. د ایران د سرکاري خبري ایجانس د راپور تر مخه په دې غونډه کې د ایران، ترکمنستان، پاکستان، تاجکستان او ازبکستان د بارنو چارو وزیران برخه اخلي او د روسیې او چین استازي به پکې په انلاین ډول شریکيږي. طالبانو ویلي چې دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې خو لامل یې نه طالبانو او نه هم ایراني چارواکو په ډاګه کړی دی.
اروپائی اتحادی ویلی چې په افغانستان کې د سفارتي مشن په پرانستلو غور کوي، خو داسې هیڅ پلان نه لري چې طالبان په رسمي توګه ومني. د بارنو چارو د پالیسۍ په اړه د اتحادیې د مشر ویاند نبیله مسارلی پرون د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې دا مهال اروپایي ټولنه دا کار کوي چې په افغانستان کې لږ تر لږه خپل موجودګي رامنځته کړي.
له شاهین بنیری څخه مو خبرونه واوریدل. اوریدونکو، د سکاټلند، د بنگلاديش او د انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند یو 15 منډي جوړې کړي، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي او په دې توګه ورته 10 منډي پاتې دي چې له بنگلاديش لوبه وګټي او 40 بالونه هم ورته پاتې دي. له دې سره د مشال راډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. که تاسو پر همدو څخه پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه به واورئ. په مخه مخه